په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم. په خبرونه کې زه سالی در سره يم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د خبرونه تر 11 بجو ده پر پرونی کې اوري چې د ناتو غړي هیوادونه هیلمند چې افغان ځواکونه به د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې د افغانستان د ټولو پوځي عملیاتو مشري واخلي. د ځوان فکر اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ناتو عمومي منشي وایي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي څخه وروسته باید افغان ځواکونه په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري واخلي. په فراه کې د وسلوالو یوه شل کسیزه ډله له دولت سره ملګرې سوه. د مصر په مرکز قاهره کې پولیسو پرون ماښام پر هغو مظاهرچیانو چې د کورنۍ چارو وزارت پر لوري روان وو اوښکې بهوونکی ګاز وشینده. بشپړ خبرونه اوري. د ناتو عمومي منشي وایي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي څخه وروسته باید افغان ځواکونه په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري واخلي. اندرس فوګراس موسن دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې خبرلانو ته وکړې.
وی سټارټډ ا ترانزیشن لاست ایئر. This process will continue.
موږ افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل پروسه شکل پیل کړل. دا بهیر به د 2014 میلادي کال تر پایه دوام وکړي او موږ هیله من یو چې افغان ځواکونه به امنیتي مسؤلیتونه لکه څنګه چې د لزبون په کانفرنس کې پریکړه وسوه 2014 میلادي کال تر پایه په ټول افغانستان کې په غاړه واخلي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د فرانسې ولسمشر هم ویلي وو چې افغان ځواکونو ته د محاربوي چارو مشري باید د 2013 میلادي کال په نیمایي کې وسپارل سي. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتقال د بهیر پای ته رسیدل په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د ختم په معنا نه دي او د ناتو غړي به افغانستان یوازې پرې نږدي. د یو بل خبر لمه خسپینې مڼۍ د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې چې ویلي وو امریکا شی په راتلونکي کال کې په افغانستان کې خپل محاربوي رول پای ته ورسوي بې اهمیته ښودلې دي. له دې مخکې رسنیو د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنی ته له قوله راپور ورکړی وو چې وایي د 2013 میلادي کال په نیمایي کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه له محاربوي دندو په شاسي او پر ځای به یې د همکارۍ او مشورې ونډه ترسره کړي. په فراه ولایت کې د وسلوالو یو شل کسیزه ډله له دولت سره ملګرې سوه. په دغه ولایت کې د سولې د کمیټې مشر امیر محمد ایوبی وایي چې د دولت سره د دې ډلې ملګري کېدل د فراه پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز لري. د دې ډلې مشر نور الدین پرون خبرلانو ته په خبرو کې وویل چې دوی په افغانستان کې د پاکستان په اشاره جنګېدل او کله چې په دې مسله پوه شول له دولت سره یو ځای شول. په دې اړه طالبانو تبصره نه ده کړې. د سیمی او نړۍ څو وروستي خبرونه. د مصر په مرکز قاهره کې پولیسو پرون ماښام پر هغو مظاهرچیانو چې د کورنۍ چارو وزارت پر لوري روان وو اوښکې بهوونکی ګاز وشینده. د امنیتي ځواکونو پر ضد دا مظاهرې وروسته لاغه کیږي چې د چهارشنبې په ورځ د بورد سعید ښار د فوټبال په یوه لوبغالي کې د دوو ټیمونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې 4 کسان ووژل سول. عین شاهدان وایي زرګونه مظاهرچیان په داسې حال کې چې د مصر د حاکمې پوځي شورا پر ضد یې اشارونه ورکول د قاهرې واټونو ته راوتلي وو او پولیسو د هغو د خپرولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او واټونه یې بند کړل. له دې خونړې پیښې وروسته د بورد سعید والی استعفا وکړه او د پولیسو دوه تنه جګپوړي چارواکي له دندې ګوښه او ونیول سول. د مصر پارلمان پرون د کورنیو چارو د وزیر د لرې کولو غوښتنه وکړه او حاکمې پوځي شورا 3 ماتم اعلان کړ. په سوریه کې مخالف فعالان وایي پرون امنیتي ځواکونه د ناکراره مرکزي شهر حما د ډله ییزې وژنې په 1/3 کلیزه کې د مظاهرو د مخنیوي لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای سوي وو. راپورونه وایي دغو ځواکونو ډېر شمېر خلک نیولي او حما شهر ته اضافي سرتیري استول سوي دي. په حما شهر کې د 1928 میلادي کال د فبروري پر 2 نیټه د مظاهرو د ځپلو په بهیر کې د 1,000 او 1,300 ترمنځ خلک وژل سوي وو. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل له چین څخه غوښتي چې ایران وهڅوي څو د خپل اټومي پروګرام په برخه کې په نور شفافیت او وضاحت سره عمل وکړي. میرمن میرکل دغه څرګندونې پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې وکړې. د جرمني صدر اعظم له خپل چینایي سیال وین جیاباو سره په کتنه کې د اټومي پروګرام له وجې پر ایران د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې وکړې. د چین صدر اعظم د چین او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو څرګندونې وکړې. چین د ادي تجارتي اړیکو له سیاسي کول سره مخالف دی. د خامو تیلو د پیرودلو په ګډون د چین او ایران ادي اقتصادي اړیکې به د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه ونه کړي. چین به د تجارتي اصولو پر سر معامله ونه کړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري، خو ملګرو ملتونو د تیر کال په نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران په اټومي پروګرام کې پوځي اهداف هم شامل دي. چین چې د ایران د تیلو تر ټولو ستر پیرودونکی دی، ډیر لیول نه دی چې د ایران پر ضد عمدتاً د لویدیځو هیوادونو لخوا د تیلو د پیرودلو په ګډون د نویو بندیزونو ملاتړ وکړي. د اروپا په زیاتو سیمو کې سړه هوا د 144 کسانو د مړینې سبب شوې ده. د پولینډ چارواکو ویلي چې 9 نور کسان هم د سړې هوا له کبله مړه شوي. له تېر اونۍ راهیسې دغلته د مړو شمیر 9 تنو ته پورته سو. د پولینډ په ځینو برخو کې د هوا درجه تر منفي 22 سانتي ګرادو پورې ټیټه شوې ده. د اوکراین چارواکو پرون ویل چې په تېره یوه اونۍ کې د مړو شمیر 3 ته پورته شوی دی. راپورونه وایي د اوکراین په زرګونو کسان په 2000 لنډمهالو پناهځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. د یخنۍ څپې د ختیځو اروپا ځینې کلي ځپلي. په بالکان هیوادونو کې د ځینو سیمو لارې د درنې واورې له کبله تړل سوي دي. دا یوازې اروپا نه ده چې د یخنۍ له کبله له دې ډول ستونزې سره مخ کیږي. اخوا راپورونه وایي د قزاقستان په جنوبي سیمو کې هم درنه واوره ورېدلې چې د دغه هیواد په شمالي برخو کې د هوا درجه له منفي 1.5 تر منفي 4.5 پورې ټیټه شوې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او د خیسوي ورزو د راپورونو برخه ته د ناتو غړي هیوادونه هیله مند دي چې افغان ځواکونه به د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې د افغانستان د ټولو پوځي عملیاتو مشري واخلي. په فراه کې 40 تنه وسلول له دولت سره ملګري سول. د دې ډلې مشر
د پاکستان د زموږ سره غټه دښمنۍ و چې د افغانستان د دولت سره به موږ څنګهدلو. په دې حساب چې مکتب خراب کړ، کلینیک خراب کړ او څه وکړ.
په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان سره به د امریکا مرستې روانې وي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت خپل 15% بودیجه له مصرف کړې ده. ولې بشپړ نه؟
یو مشکل دا دی چې د تخصصونه په ډېر په ځنډ راځه، قراردادونه پروسه یې ډېره مشکله ده.
د ځوان فکر په ونیس پروګرام کې اوري چې د کونړ ځوانان په حشر کې څومره برخه اخلي.
کله به چې د یو کلی په خلکو یا په کلی کې په یو چا باندې کوم کار راته، نو ټولو به په شریکه د اشر په ډول باندې د دغه خلکو سره په شریکه کار کوو.
تر یو لسو بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. د ناتو غړي هیوادونه وایي دوی هیله مند دي چې افغان ځواکونه به د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري واخلي. خو د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیرانو په عین حال کې په بروکسل کې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانانو ته د مسؤلیتونو سپارل به له پخواني پلان سره سم ترسره سي. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې هیله وښوده چې افغان ځواکونه به په راتلونکي 2013 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري په غاړه واخلي. خو دفاع وزیرانو په عین حال کې پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې د ناتو په پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی او د امنیتي چارو مسؤلیتونه به هسې چې مخکې توافق شوی و د 2014 کال په پای کې افغانانو ته وسپارل شي او تر هغه وخته به نړیوال ځواکونه په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له غونډې وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
to complete transition by the end of 2000
د دې لپاره چې د انتقال بهیر په 2014 کال کې بشپړ شي، نو تبن افغانانو ته د مسؤلیتونو او مشرتابه سپارل باید یو څه وخت مخکې پیل کړو. خو دا چې دقیقا څه وخت په دې لاموک نه پوهیږو. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتقال د بهیر پای ته رسیدل په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د ختم په معنا نه دي او د ناتو غړي به افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا بروکسل ته روانېدو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه به د 2013 کال له نیمایي وروسته محاربوي عملیات افغان ځواکونو ته وسپاري او دوی به د همکارۍ او مشورې ونډه ترسره کړي. خو پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ ښاغلي پنیتا د خپلو څرګندونو د اصلاح هڅه وکړه او ویې ویل موږ باید محاربې ته چمتو واوسو، حتی که مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی هم وي، باید د اړتیا په صورت کې جګړې ته تیار واوسو. پنیتا وویل چې افغان ځواکونه باید په 2013 کال کې د پوځي عملیاتو د مشرتابه منلو ته چمتو وي، خو زیاته یې کړه چې په عین حال کې د روان کال په می میاشت کې به په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې د وروستي پلان په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. سپینې ماڼۍ پرون هغه مفکورې رد کړې چې ګواکې امریکا د افغانستان د لس کلنې جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. په عین حال کې ناټو ویلي چې په افغانستان کې به له ټاکل شوي پلان سره سم د 2014 میلادي کال تر پایه خپل جنګي ماموریت دوام ورکړي. په دې اړه هارون بچا له واشنگټن راپور اوروي.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکایي ځواکونو د افغانستان د جګړې له ډګر څخه د 2013 کال په نیمایي کې د پشا کېدو، د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وروستیو څرګندونو د دې هېواد د روپایي ملاتړي او هم د کابل حکومت په اشتباه کې اچولی دي. د سپینې ماڼۍ ویان جکیر نه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مهالویش د ناټو دغه پلان سره په سمون کې دی چې په ترڅ کې به د دې هېواد د امنیت ذمہواري د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته حواله کړل شي. نوموړي زیاته کړه د دفاع وزیر د وړمې ورځې وینا د هغو پرمختګونو په اړه چې ممکن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د وضع شوې تګلارې د عملي کېدو پر مهال رامنځته شي یوه ارزونه وه. په ورته وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولن هم یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان د جګړې د تګلارې په اړه ناټو سره شوي تړون ته د خپل حکومت د کلکې ژمنتیا ډاډ وښود چې ویویل له ولسمشر براک اوباما نیولې د انتظامیې تر لاندېنیو پوړیو پورې موږ ټول د لزبن موافقه لیک ته ژمن یو چې هدف مو د امنیت د ذمہواري او افغانانو ته د انتقال پروسه د 2014 کال تر پایه بشپړول دي. دا ښکاره ده چې د دفاع د وزیر لیون پینټا مسؤلیت دی چې د ناټو او ایساف له همکارانو او افغان حکومت سره په ګډه ازمکنیو حالاتو ته په کتنې د دې خبرې درک لګوي چې موږ به څنګه د اوس او د 2014 کال تر منځ د انتقال دغه پروسه عملي کوو. خو رویټرز ایجنس بیا په عین حال کې لیکي چې د امریکا په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې لخوا را بدل شوې د یوې وروستۍ استماعي غونډې پر مهال د دفاع وزیر لیون پینټا په دې خبرو چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه د ټاکل شوي پلان په خلاف د وخت نه مخکې وباسي د یاد ایوان غړو د حیرانتیا اظهار وکړل. اجانس د کانګرس د استخباراتي کمیټې د مشر مایک روجرز له کوله لیکي چې وایي یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ورته وویل کېدی شي د پینټا سرګندونې رښتیا وي، خو دا ده چې د وخت نه ډېر مخکې په ډاګه کړې. په داسې کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټرس بیا ویلي د دفاع وزیر تبصره د حد نه زیاته تحلیل شوې او زیاته کړې ده چې په 2014 کال کې د انتقالي پروسې د بشپړېدو لپاره ضروري ده چې په 2014 کال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د امنیت ذمہواري افغان ځواکونو ته حواله کېدل پیل شي. د نوموړي په خبره پلان دا دی چې په راتلونکو وختونو کې به امریکایي ځواکونه په مرحله واره توګه د جګړې د میدان مشري پرېږدي او افغان ځواکونو ته به سپاري چې دغه شان د 2014 کال تر پایه به له ائتلافي ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہواریو د انتقال دغه لړۍ بشپړ شي.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly a part of the support. And we are not
a part of
the support. Wir müssen die Sicherheit und особенно den властям
region. Wir haben ausführlich auch die Afghanen.
Auf der Tour mach ich. Zan da Afghanistan, Simi aw da Nari la halato khabar kai.
په فرا ولایت کې د دولت یو شل کسیزه وسلواله ډله د سولې له بهیر سره یو ځای سو. د دې ډلې مشر وی د پاکستان د آی ایس آی له خوا ورته زده کړه ورکړل شوې چې په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه وکړي. نور د احمد شاه فطرت پر پټ کې
یو شل کسیزه ډله وسوال مخالفان چې د فرا ولایت په بلابلوک، بکوا او ګلستان ولسوالیو کې د شپږو کالو راهیسې د دولت ضد فعالیتونه کول د سولې پروسې سره یو ځای شوه. د دغې ډلې مشر ملا نورالدین وایي د پاکستان په لمسونې د دولت په وړاندې جګړه کوله. د نورالدین په وینا کله چې پوه شو پاکستان او ایران دوی د هېواد ویجاړۍ ته هڅوي نو د جګړې څخه خلاص په سر شو.
د پاکستان د زموږ سره غټه دښمنۍ وه چې د افغانستان د دولت سره به موږ جنګېدلو. په دې سره چې مکتب خراب کړ، کلینیک خراب
فرا ولایت کې د سولې کمیټې مشر امیر محمد ایبی وایي دو کسان یو ځای کېدل د سولې پروسې سره په فرا کې د امنیت په ټینګښت کې اغېزمن دي. ایبی وایي دو کسان سره به په راتلونکي کې لازمې مرستې وشه
تبدی چې یو مخالف راځي دا یو لوی تاثیر هم په داخله کې هم په مخالفینو باندې کې په داخله کې د اطمینان د اطمینان ورورته دغه کې او خلک هله په تزلزل کې چې غنور طالبان چې دوی ورغه دوی سره څه چلند وسو ان شاء الله تر دې د خپل په کار کې دوی تجدید نظر په ترتیب سره د دې سره هغه چې په تزر عمل کې دوی سره کومه کې
د دولت وسوال مخالفانو تر اوسه دغه ډلې پاره څه نه دی ویلې د سول د پروسی د پیل څخه به تر اوسه د سلو څخه زیات وسوال مخالفان په فرا ولایت کې د سول د پروسی سره یو ځای شوی دی په فرا کې د سول د کمیټي چارواکي وایي که د سول پروسه هم داسې روانه وي نو ډېر ژر به فرا ولایت د سول د ولایت په نامه ونومول شي
د امریکا سفیر له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه چې د افغان ښځو له اقتصادي ودې سره به هم مرسته وکړي تفصیل د خان محمد اسین پر رپورټ کې
په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر راین کراکر نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو له اقتصادي ودې سره یې د مرستو ژمنه وکړه بلکې وی ویل چې د دوی د ټولنیزو فعالیتونو او حقونو د خوندي ساتلو د روانو هڅو ملاتړ به هم وکړي راین کراکر دا خبرې په هغې ناسته کې وکړې چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون په چوکاټ کې افغان میرمنو ته د اقتصادي ودې د یو مرکز د بنسټ د ډبرې د ایښودو په مناسبت جوړه شوې وه راین کراکر وویل
We will continue to support the inclusion of women, civil society.
موږ افغان میرمنو مدني ټولنې او لګکیو سره د دوی د ژوند د خوالي لپاره په ټولو برخو کې مرستې جاري ساتو
په غونډه کې یو شمېر میرمنو سوداګرو او پانګوالو برخه اخیستې وه راین کراکر وویل په دې مرکز کې به هغه افغان میرمنې مسلکي زده کړې وکړي چې له سوداګرۍ سره مینه لري او یا غواړي چې د اقتصادي ودې په کومه برخه کې پانګونه وکړي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون مؤسس ډاکټر شریف فایز وویل چې په دې مرکز کې به د سوداګرۍ پانګې اچونې او اقتصادي ودې په برخه کې د افغان میرمنو استعدادونه وروزل شي فایز د جوړیدونکي مرکز په هکله وویل
تعمیر بسیار مهمه که امروز تعداد گذاری شد پولیش وزارت دفاع امریکا داده $5 میلیون مرکزی خواهد بود برای انکشاف استعدادهای
ده یوی مهم ودانه دبره چینن که خودل شوا پیسی ده امریکا ده دفاع وزارت ورکده یعنی $15 میلیون دا با ده افغانستان ده خز و ده اقتصادی او تولنیز و چار و ده پراختیا مرکز وی تا مده چه دروان میلادی کال تر سپتمبر پوری بش پدشی غالو ده دوی استعدادونه په مرکز ده ولایتو که لوڑ کلو
امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د اقتصادي ودې لپاره پروګرامونه ترتیب کړي بلکې له هیواده بهر هم افغان میرمنو ته ورته پروګرامونه تنظیم کړي دي سربیره پر دې د هیواد په مرکز ولایتونو کې ځینو بهرنیو مؤسسو افغان میرمنو ته د عرفو د زده کړې او اقتصادي پراختیا یو لړ لنډمهاله پروګرامونه پلي کړي دي افغان میرمنې وایي دا توان او پوهه لري چې په سوداګریزو چارو کې برخه واخلي او تولیدات او لاسي صنایع بهرنیو مارکیټونو ته لار ومومي خو د هیواد په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله نشي کولی چې په ډاډه توګه په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
په افغانستان کې د دولتي ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې د لګولو په برخه کې سړول ستونزې موجودې دي
په سیاسي ساختار دي جامعه کې د غزلبندونو چې موجود دي هیڅ دي ګرځېدلای چې قانون ته احترام ونشي او بودیجې ته د قانون پایښونه کتل شي
د وزارتونو او نورو دولتي ادارو لخوا د پراختیايي بودیجې نه لګول به سړول ستونزې رامنځته کړي د هر څه د ازادي راډیو د سړنیزو رپورټونو په وزانګړې لړۍ کې چې هر یک شبه او د جمعې په ورځو کې خبريږي
نن بیا د جمعې ورځ ده او د وزارتونو لخوا د پراختیايي بودیجې د کم مصرفېدو په اړه د ازادي راډیو د راپورونو په لړۍ کې دا ځل د سوداګرۍ او صنایع وزارت انتخاب شوی دی د دغه وزارت چارواکي وایي په روان هجري لمریز کال کې څه باندې $9 میلیونه پراختیايي بودیجه درلوده چې تر اوسه 15% لګولې ده خو کارپوهان بیا په دغه وزارت باندې انتقاد کوي او وایي چې لازم کارونه یې نه دي ترسره کړي تفصیل له اسدالله لودین څخه اوري
د سوداګرۍ وزارت وایي د هیواد په کچه نه امنۍ او پروژې ته په وخت تخصیص نه ورکول هغه لوی ستونزې دي چې د دوی د پراختیا بودیجې د مصرف په وړاندې پرتې دي د دغه وزارت مسؤلین وایي له دې ستونزو سره سره یې په روان 1290 هجري لمریز کال کې خپله زیاته اندازه پراختیايي بودیجه لګولې ده د سوداګرۍ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس محبوب وزیروال ازادي راډیو ته وویل چې د دوی زیاته بودیجه د ودانیو په جوړولو لګول شوې ده
زموږ د سوداګرۍ وزارت بودیجه 9 میلیونه
شپږ پته زره ډالر ده او سره کړي مو 15% ده. یو مشکل دا دی چې دا تخصیصونه په ډیر په ځان راځه قراردادونه پروسه ډیره مشکله ده.
ښاغلی وزیروال زیاته کړه چې سوداګرۍ وزارت سږ کال 15 پراختیایي پروژې درلودې. په دغو پروژو کې د قالینو پروسس، د وړتیا لوړول او د سوداګرو مالونو ته مارکیټ پیدا کول اوږدمهاله او د دوی له مهمو پروژو څخه دي. د سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د وزارت دننه یو ودانۍ او په جلال آباد او مزار شریف کې د سوداګرۍ وزارت ریاستونو ته هم ودانۍ جوړې کړې دي. خو کارپوهان بیا د سوداګرۍ وزارت دغه پروژې سطحي بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود ازادي راډیو ته وویل چې سوداګرۍ وزارت د هیواد په کچه کلیدي وزارت دی او سګنۍ پروژې ډېرې کمې دي.
وزارت تجارت یو ډېر مهم وزارت دی. 15 پروژه هم ډېر لږ دی. باید رول د وزارت تجارت په جامعه کې ډېر سي. په افغانستان کې یو ډېر ښه تجارت رامنځته کړي او د وزارت تجارت ته صلاحیت ډېر ورکړي شي. او زه فکر کوم چې دا ډېرې پروژې د ساختماني او یا پروژې د ظرفیت سازي او یا پروژې هم د قالین یو ډېر مسخره شوی دی.
خو د سوداګرۍ وزارت مسؤلین بیا وایي چې دغه وزارت یوازې پالیسي جوړوونکی دی او اجرایوي صلاحیت نه لري. د سوداګرۍ وزارت د پلان رئیس محبوب وزیروال په دې اړه وایي
سوداګری وزارت پالیسی ساز دی. اوس د پالیسی جوړول عمده کار دی. سوداګری وزارت داسې عمده مشکلات لکه شورس پازن ترانزیټي مشکلات همسایه وادو سره یا بل داسې خاص عمده مسایل د مارکیټ پیدا کول د دوی سره همکاري همیش عمده وز په هم دغه سوداګرو ته خدمت او د سوداګرو ته خدمت کوم لارز اسانتیاوی برابر پز د جواز پاک لباندې د قوانینو پاک لباندې د جهان سره د ارتباط پاک لباندې مارکیټو پیدا کول.
خو کارپوهان وایي چې سوداګری وزارت وزارت باید په پالیسی جوړولو اکتفا ونه کړي او سپارښتنه کوي چې دغه وزارت باید داسې پروژې پلي کړي چې د سوداګرو او د هیواد ملي ګټې پکې خوندي وي. بیا هم د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود
وزارت تجارت یو پالیسی ساز وزارت دی د کافی نه دی. وزارت تجارت نه باید یوازې پالیسی ساز وي، باید یو اجرایي پروژې تبدیل شي. دا یې کولای شي چې ذخایر ډېر وکړي، سنتي پارکونه باید ډېر ډېر کارونه وکړي او همچنان وزارت تجارت د قیمتو د تنظیم لپاره باید پروژې.
افغان سوداګر هم له سوداګری وزارت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته لازمه پاملرنه نه کوي. خو خلک بیا هم له سوداګرو او هم له سوداګری وزارت څخه شکایت لري.
د کومه تجارت ملامت کړو ځکه چې ټول کا سرچینه چې ده د قیمتي تجارت له خانه ده.
زمانون خالد احمد دیانی ده. د مرمر نه او د رخام له تیګو نه تزیناتي او نور شیان جوړیږي او مونږ د ټول شیانو ډیزاین برابرو. خو ظرفیت سازی ته اړیو
مونږ د افغانستان تیر شوی ډیزاینونه نوې جوړو او نمایشت کوو لکه غاړه کې غانې غالي او د سبندونو د شین د افغانستان د قیمتي تیګونه او نقرینه جوړو. خو خدای بازار وګڼه چې باید دوسی یو غننسته ده.
خو د سوداګری وزارت وایي چې د بایو د کنټرول لپاره یې هڅې پیل کړي. خو کتون کې وایي دغه هڅه تر اوسه ښه نتیجه نه ده ورکړې. د سوداګری وزارت وایي له دې وروسته به د سون مواد هم د سوداګرو په واک کې نه وي، بلکې خپل افغان حکومت به یې راواردوي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر سیمیز چرواکی وایي چې په دې ولایت کې میشت بهرني ځواکونه به 2.5 میلیونه ډالره پر بیرغونه ولګوي. د لوګر ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پیسې به د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ په دې ولایت کې د بیرغونې پر مهمو پروژو ولګول سي. نسیم شفق رپورټ اوروي.
په لوګر کې میشتو امریکایي ځواکونو ژمنه کړې چې په دې ولایت کې به د بیارغونې پر مهمو او اساسي پروژو شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر ولګوي. د لوګر والی جنرال تقلا الدین ازادي راډیو ته وویل چې دا پیسې به د 2014 میلادي کال تر پایه پر هغو پروژو ولګول شي چې هم اساسي دي او هم کولای شي د خلکو اقتصاد پر پښو ودروي. د جنرال لودین په خبره د خوخیو ولسوالۍ په دوبندی سیمه کې د اپټک دو بوبند جوړول، د خروار ولسوالۍ او غزنی ترمنځ د سړک قیر کول، نږدې سل کاریزونه پاکول، مهمې ویالې او کانالونه ایستل، په ځینو بازارونو کې د لمریزې برېښنا فعاله کول، د یو شمېر ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو جوړول او داسې نور مهم کارونه به پر دې پیسو ترسره شي. جنرال لودین وویل چې د لوګر په مرکز پولی علم خار، محمد اغې، برکی برک او خوخی ولسوالیو کې په تیرو کلونو کې د بیارغونې ځینې کارونه شوي او له همدې عمله د دې پیسو د پاموړ برخه به د ازرې، څرخ او خروار په ولسوالیو کې ولګول شي.
دغه پښې چې اوس مخته راځي څو نقطې درو، یو به د دوبندینه تر ازي پورې سره قیر کیږي، او بل به د چرخ نه تر خروار پورې سره قیر کیږي. مرکزی ساحه خو نیمه عادي فعال دي، دغه کوم روت چې روان دي کال روګر روت په نوم باندې شاسین یادیږي، دا به د پل عالم نه تر د سپیسنګ تر تنګي پورې او دواړه خو ته ودا به سنکاري کیږي، نشته ندی دی ولنه به جګیږي، او بل به دا شي په هر منطقه کې شاید 2000 نفر کار وکړي.
د لوګر والی وویل چې پر امریکایي ځواکونو سربیره په دې ولایت کې د چک جمهوریت د ولایتي بیارغونې ټیم هم ژمن دی چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو له غوښتنو سره سم د بیارغونې کارونه ترسره کړي. دغه راز د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لوګر ځینې برخې د بیارغونې له درکه هیرې شوي، او دې ته اړتیا شته چې هم افغان حکومت او هم بهرنۍ مؤسسې ورته جدي پاملرنه وکړي. د ډاکټر وکیل په خبره دوی با ډیره هڅه وکړي تر څو د امریکایي ځواکونو لخوا دا تازه مرسته په پوره شفافیت او دقت سره او د خلکو لومړیتوبونو ته په پام په لوګر ولایت کې ولګول شي.
د دې سره نه لپاره اولین شرط دا ده چې امنیت په لوګر کې باید خسي، تر راتلونکي کال لپاره ډیره امیدواري لرو چې نور هم خسي، او دوهم قدم کې د خلکو همکاري که بده کې خلک په دې درک باندې او په دې درد باندې فکر وکړي چې دا کار زمونږ لپاره ده، او هغوی صادقانه همکاري وکړي، زمونږ نظارت او څارنه بپکې ډیره بارزه وي او ډیره بزلیدلې وي، او بالاخره نتیجه به چاته خوي، خلکو ته به خوي.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې په تیرو کلونو کې هم په دې ولایت کې د حکومت او بیلابیلو مؤسسو لخوا ډېری پیسې ولګول شوې، خو د دوی په خبره څومره چې تمه یې کېده اغیزمنې نه وي، او لا هم په دې ولایت کې له هر پلوه ناخوالې او ستونزې ډېرې دي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکایي ځواکونو لخوا د دې کابو 2.5 میلیونه ډالرو له لګولو سره باید په لوګر کې ډېر پرمختګ وشي، او د دې ولایت اوسنۍ بڼه او د اوسیدونکو ژوند یې له اقتصادي پلوه بدل شي. د لوګر والی جنرال الدین ژمنه وکړه چې پر دې پیسو سربیره د مساینک د کان له درکه به هم په دې ولایت کې مهم او اساسي کارونه ترسره شي، او په لوګر کې به زرګونه تن ځوانان په کارونو بوخت، او دا ولایت به د ودې او پرمختګ له پلوه اساسي بدلون ومومي.
بلخوا د لوګر سیمه ایز مسولان وایي چې د دې ولایت په مساینک سیمه کې مهم لرغونی اثر سته چې باید ژر وایستل سي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو اثرو د مساینک د کند راسپړلو په وړاندې هم خنډونه جوړ کړي دي. نسیم شفق ورسره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو د لوګر د ولایتي شورا رئیس یاست، او په لوګر کې لر ټولو تحولاتو څخه خبرېږئ. د مساینک په پروژه کې ډېر لرغوني آثار راوتلي، او لا هم دغه آثار راوځي، کیندنې هم د دولت لخوا کېږي اساسي او مسلکي. دغه آثار کوم ډول آثار دي، څومره دي، ډېر دي، او نور هم باید کیندنې وسي؟
په لوګر کې د عینکو د مسو د کان د پروژې تر څنګ غرونه او غونډۍ دي چې د تاریخي آثارو څخه ډکې دي، او دا په یو بخش کې زموږ لپاره خوشبختي ده، ځکه یو تاریخي او د آثار عتیقه او یو زیرمه ده چې موږ لاسته راوړو، او بالاخره د خپل د میراث په ډول باندې دغه نه باید استفاده وکړو. او د بل ډول باندې یو تشویش ده، زمنګا یو ستره اقتصادي پروژه چې هغه د عینکو د مسو د کیندنې پروژه ده، هغه له یو ننګونې سره مخ ده. که په دغه عتیقه آثارو باندې عاجل کارونه سي، او په حکمت سره، په ډیر په تخنیکی لحاظ سره، په بیلنی ډول باندې قربانې کارونه سي، زمنګ د عینکو د مسو د استخراج پروژه بتکیږي، او حتی په شاته غورځي. کدی عینکو د مسو په پروژه باندې کار کیږي، الته به انفجارات کیږي، الته به قوي قوي چاودنې مې سره راځي، او د قوي چاودنو په نتیجه کې به دا اثر لمنځه ځي، دا تخریبيږي. او کدی غو په خطر باندې وخت ګورو، وخت ورکول مونږ وخت نه لرو، ځکه د سخت قانون په قانون کې یو قانون دا چې پښپغم کال باندې باید عملن خلک د استخراج مسلې ته ورننه وزي، دا قراردادي یا د کپنیانې په دې برخه کې مونږ کار ډیر روان دی. یونسکو الته خلک اچولې دي، حضور تشویش درم، زه فکر کوم چې راتلونکي 2013 کال پورې به دا پروسه تکمیل نشي، او زمونږ د عینکو د مسو د استخراج مسله به له سوال سره مخ شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم آثار چې دلته ترلاسه کیږي، ترلاسه شوی ستاسو معلومات څه ډول آثار دي؟ ډیر
اکثرا بوتان دي، پخوانی عتیقه آثار دي کې چې په خپل وخت کې تقریبا د بودا د وخت سره برابر سمون خوري، یا رغې نه وړاندې ورسته خاورو څخه جوړ شوی زینتي لوښي دي، حتی د کوټې او د تعمیر په شکل باندې یغه یغه پخوانی میناتوری کړی دا، نقاشی کړی دا، او په غیبه اوس غر د خو چې غر کندې سپړې، بل اخر دا غلطه کورونا نقاشی هدا دی یغه دغه شاهی یا دغه وخت دی پچای اثر کې دل کیږي چې دوی د خپل مراسم لپاره خاص خاص جنډی میناتوری کړی دا او نقاشی کړی دا، پس دا ډول اثر حالت دل کیږي اکثرا.
دغه اثر تاسو خاتمن له مرکزی حکومت سره په تماس کې دلته کابل ته انتقالېږي، مخصوص
مخصوص ځای دلته ساتل کیږي که څنګه د ځکه داسې هم ویل کیږي دا مخصوص ځای د په موقت ډول دلته ساتل کیږي بیا په لوګر کې موزیم جوړیږي
قرارداد خو داسې سوی ده او تعهد په دې سوی ده چې د اوس وخت لپاره څو عجله ده هلته موږ یو بله پروژه لرو چې د مسو د استخراج مسله داسې ډېره مهمه ده نسبت دې ته او دا هم په خپل وخت باندې په خپل ځای کې مهمه ده تعهد په دې سوی ده چې دا د اوس کیندنه اوسې اجالتن دا د په کابل کې په امانت ډول باندې دی تا د کلتور د وزارت او د یونسکو په نظارت کې ساتل شوی وي کله چې دا پروسه تکمیل سي او اطمینان حاصل سي نور اعتقا اثر او دلته د کیندلو لپاره ضرورت نور نشته بیا په محمد اغې ولسوالۍ کې د لپاره یو تاریخي موزیم جوړیږي او د عینکو د پروژې په څنګ کې به موږ داسې کله چې د عینکو د پروژې لپاره خارجان را دي یا دا نور دغه را دي د متشبثین را دي اقتصادي دلته به یو د موزیم په شکل باندې موږ یو تاریخي دغه ولرو چې خلکو لیدنه وکړي او بالاخره د لوګر میراث په لوګر کې په مصرف ورسي
د لوګر دولتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولی وکیل وو د ناتو عمومي منشي وایي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي وروسته باید افغان ځواکونه په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري واخلي په فرا کې د وسلوالو طالبانو یو شل کسیزه ډله له دولت سره ملګري سوه د مصر په مرکز قاهره کې پولیسو پرون ماښام پر هغو مظاهرچیانو چې د کورنیو چارو وزارت پر لوري روان وو اوښکې بهوونکی ګاز وشینده په سوریه کې مخالف فعالان وایي چې پرون امنیتي ځواکونه د ناکراره مرکزی شهر همه د ډله ییزې وژنې په دیرشمه کلیزه کې د مظاهرو د مخنیوي لپاره په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي وو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له چین څخه غوښتي چې ایران وهڅوي څو د خپل اټومي پروګرام په برخه کې په نور شفافیت او وضاحت سره عمل وکړي د اروپا د بشري حقونو کمشنر وایي په اروپا کې لروان اقتصادي بحران سره یو ځای نجات پالنه او له پردیو څخه ویره هم په پراخېدو ده په فرولت کې د مخدره توکو ریاست غوړي ځوانان د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې لپاره ورزي په همدې هدف د شپې تو ځوانانو لپاره یو روزنیز ورکشاپ جوړ شوی و احمد شاه فطرت سربندي رپورت لري
د کابل شپېتوتن ځوانان لپاره په فراولایت کې د مخدراتو په وړاندې پوهاونه ورکړل شو دا روزنیز کورس د کولمبو پلان په مالیم لستر د فراولایت د مخدراتو سره د مبارزې ریاست لخوا جوړ شوی و د دغه دورې په ترڅ کې فرای ځوانان ته دا وښودل شو چې څنګه په ټولنه کې د مخدراتو په وړاندې مبارزه وکړي د فراولایت د مخدراتو په وړاندې مبارزې ریاست رئیس لال محمد عزیزی د ځوانانو ونده د مخدراتو سره په مبارزې کې اړینه بولی
کې شپېتوتن ځوانانو ګډون کړو چې دوی ورځې دوام وکړ دا ورکشاپ په دې خاطر ډېر اهمیت لري چې ځوانانو ته پکې د مخدره توکو د زیانونو په اړه معلومات او پوهاونه ورکړل شوی و په همدې حال کې ځوانان هم وایي چې دوی ژمن دي تر څو د مخدره توکو د کښت قاچاق او استعمال په وړاندې سخته مبارزه وکړي
دا ځوانان سپایش هغه مسایل چې دوی ذکر کړي په ورکشاپ کې سپایش خپل اطرافیان او نور کسان شوین دوی ته یو تبلیغ کوي چې تاسو شې یو شګام د نشې توکو قرضه د مبارزه کولو لپاره یو شرول
د ځوانان لپاره د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې بلنه په داسې حال کې ورکول کیږي چې اوس هم کابل لس سره ځوانان په فرا ولایت کې په نشه یي توکو روږدي دي ځوانان وایي دولت باید دوی ته د کار زمینه مساعده کړي تر څو د دوی څخه ځینې د مخدره توکو په دام کې وننشلي
بلخوا د ننګرهار د بیلابیلو فارمونو د بیا رغونې په هدف پرون د بزغلیو کرلو کار پرانستل سو چارواکي وایي دوه کاله وروسته چې د کانال قلمي کرلو ته اماده کیږي په کانال کې به یې وکړي چې زیاته اقتصادي ګټه به یې کروندګرو ته رسیږي د او توفا او نور جزئیات
د ننګرهار ولایت د کانال د فارمونو د بیا رغونې لپاره د زیتونو او سیتروسو د بزغلیو کارولو کار پیل شو د ننګرهار د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راحل د سمرخیلو په قوریه کې خبر اعلان وته ویل تر 300 زرو زیات د سیتروسو او زیتونو قلمي کړي چې په آینده کلونو کې باغونه ورغوي
مونږ غواړو چې یو لک شل زره د زیتونو قلمي سکاله د سمرخیلو په فارم کې وکړو د مونږ د سیتروسو بزغلیو کړو چې بزغلیو کرل شوی دی او دا د وی ساحنه بل ساحه ته انتقالو چې درتونکو دوه کلونو لپاره مونږ ته دوی د دوه لک دود کې د مالټي او د نارنجو اصلاحي نلګي پلاس کې راکی او همدارنګه مونږ غواړو چې په ولس او تجربه باغونو د ستروسو کې مونږ نغجو نسو دا په سګنی کال کې او همدارنګه مونږ غواړو چې 1500 تجربه د ستروسو اصلي نلګي یا اصلاحي ډول نه داغي مونږ په ستروسو فارمونو کې وکړو
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صاحب ویل د کانال لپاره وسه وزره نور نیالګي د کرن ریاست په قوریو کې هم برابر کړی دي.
تقریبا په حدود و لکه شاوخوا منګه پیسې باسله ستروس کورانه او همچنان زیتون منګه دوباره خپل فارمونو ته انتقالو اده د پروسس او مارکیټینګ همچنان د علمي باغونو په برخه کې منګه کم تحقیقاتي مرکزونه چدي لاغو سره به منګه ان شاء الله په تماس کې شو تر څو دوباره منګه جبران د خساري وکړو.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ډاکټر لال محمد دورانی په ټولو خواو د کانال د ژغورنې غږ وکړ.
زیاتره منګه ګورو د شپې د ورځې ونیوال کیږي یا د دې سره پوره همکاري نه کیږي. زمونږ خواسته ده دا د ټول ننګرهار خایست ده، دا د ټول ننګرهار سرمایه ده، د ننګرهار د هر فرد نه زمونږ دا تقاضا ده چې د کانال د انکشاف لپاره، د زراعت انکشاف لپاره چې یو بوټی می خودلی شي، یو تیګم جګولی شي، هغه همکاري وکړي.
د ننګرهار د کانال تقریبا 60,000 هکتار د زیتون او سټروس او فارمونه په جګړو کې له منځه تللي او په سنه سپاتونه بوټي د ننګرهار خلک تر اوسه په وهلو لګیا دي. ننګرهار اداره ځینې وخت د کانال درغونې هڅې ونوانوي، خو د دې لپاره د حکومت او یا هم د نړیوالو مرستندویانو لخوا کوم پراخه پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 10:15 د ځوان فکر ونیس پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. په دې پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې په کونړ کې ځوانان د حشر په کارونو کې څومره برخه اخلي او په دې برخه کې خلکو پخوا کوم کارونه کول. خو تر هغه مخکې په هلمند کې د ځوانانو لپاره د یو روزنیز پروګرام په اړه په دغه ولایت کې 2000 ځوانانو ته حرفوي زده کړه ورکړل شوه. دغه ځوانان وایي وروسته له دې کولی شي چې آزاد کاروبار ته دوام ورکړي. چارواکي وایي په دې روزنیزو پروګرامونو کې د داخلي اول هو کسانو ته ورکوي چې د طالبانو له لیکو جلا سوي وي او یا هم په خپله خوښه وسله پرمځکه یې شوي. تفصیل د محمد الیاس دایی په رلیجلې رپورت کې.
د حرفوي زده کړو څخه په هلمند کې د 2000 ځوانانو د فراغت مراسم ډیر شاندار نیول سیو. په دې غونډه کې د هلمند والی وویل د حرفوي زده کړو دغه پروګرام د ځوانانو په مسلکیتوب او په ځان بسیا کېدو کې ډیر اغیزمن دی. د هلمند والی محمد غلام منګل وویل په دغه کورسونو کې چې په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته مسلکي زده کړې ورکوي، د شمولیت حق لومړی هغه کسان ته ورکول کیږي چې یا د وسلوالو د لیکو پر ځای د سولې سره یوځای شوي وي او یا یې په خپل خوښه وسله پرمځکه یې شوي.
په لومړۍ درجه موږ هغه ځوانانو ته حق اولیت ورکوو چې هغه په تیرو وختونو کې د طالبانو په لیکو کې وو او ګیدل او نن وسله یې خې ده د سولې بهیر سره یوځای شوي دي او یا په طبیعي شکل سره دی لجنګ نه لاس اخیستی دی.
په عین وخت کې د شجنه زده کوونکو لپاره هم د حرفوي زده کړو یو ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والی وایي په دې ودانۍ کې تر 200 پورې شجنه کولای شي چې په یو وخت کې زده کړه وکړي. په دې زده کړو کې ځوانانو ته په اتو څانګو کې لیخ چال څخه نیولې د بارک واټر پمپ په اړه مسلکي زده کړې ورکول کېږي. چارواکي وایي هدف یې له دې پروګرام نه په ځوانانو کې د بیکاری د لمنځه وړل دي. دوی وایي وروسته له دې به ځوانان وکولای شي چې ډیر ساده او هر کله ځانته کار پیدا کړي. د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو د کورسونو د مرسته کوونکي موسسې مشرکوب مشر اشرف وایي وروسته له فراغت نه دغه 2000 ځوانانو ته د هغوی د مسلک سره ورته اړین توکي هم ورکوي. خو فارغ شوي ځوانان وروسته له زده کړو هم د دولت نه د کارمندنې تمه کوي. دوی وایي د دولت نه کار غواړو او غواړو چې د خپل مسلک نه ټولنې ته ګټه ورسو.
خپل د مشرتابه څخه غواړو چې دا ځوانان په کار وګماري چې هغه واقعا لیاقت ولري او د دغه ځوانان څخه د ټولنې استفاده وکړي.
په دغه د دغه زده کړو په واسطه موږ کولای شو چې اوس په دفتر کې کار وکړو او د مشرانو څخه د خواهش لرو چې هر خپل د کشر د پاره باید شوشو کې چې یو ځای ورته برابر کې.
پراتلونکي مغشتنه دغه د داسې دولتي چارواکو څخه چې دغه سی پروګرامونه نور هم زموږ لپاره جوړ کړي، ځکه چې دا د خلکو لپاره ډیر ګټور او فائدمن تمامېږي.
دا په هلمند کې لومړی ځل نه دی چې ځوانان له حرفوي زده کړو لپاره کېږي. وړاندې تر دې هم نږدې زر تنه ځوانان په بیلابیلو مسلکونو وروزل شو او دمګړی عملاً کار کوي چې د کورنۍ او ځان لپاره حلال روړی پیدا کړي.
د ځوان فکر د پروګرام ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. پوخا په افغانستان کې د ټولګټو کارونو لکه د سربندونو، سرکونو، ویالو او جماعتونو او نورو کارونو د جوړولو د پاره به خلکو حشر کاوه، نغاره به وهله او خلک په ټول راټولېدل. دوی به ډوډۍ او هر څه د خپل کورونو څخه وړل او کله کله به داسې هم کېدل چې د کلو نوبت به معلومو او هغوی به په ورځو ورځو د خیر په کارونو کې حشر کاوه. آیا اوس هم په کونړ کې دغه ډول حشرونه شته او که نوینو لاملونه یې څه دي؟ په نننی پروګرام کې را سره درې ځوانان ملګري دي، یو ښاغلی سفر ساپه قذافی مل او خیبر ډګر دی. درې واړو ته هرکلی وایو. لومړۍ پوښتنه له سفر ساپی کوو چې په کونړ کې د حشر کارونه اوس رواج لري او کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ځوان فکر پروګرام ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله ډالۍ کوم. لکه څرنګه چې د پخوا په شکل چې تاسو هم ورته یادونه وکړه چې اشاره به کېدلې د کلو ترمنځ، په هغه اندازه اوس دغه اشارونه نشته، ځکه چې یو خو د خلکو مصروفیتونه زیات شوي دي او بل هغه د پخوا په شانتي چې چون په یو کلی کې به ډیر محدود خلک اوسېدل او ډیر مینه او محبت به سره په خپلو کې درلود، نو کله به چې د یو کلی په خلکو یا په کلی کې په یو چا باندې کوم کار راته، نو ټولو به په شریکه د اشر په ډول باندې د دغه خلکو سره په شریکه کار کوو او دغه کار به د هغې ډېر ښه په ښه ډول پر مخ تله، ځکه چې مغه د چاته به چې کوم کار پیدا شوی و هغوی به که هر څومره کوشش وکړو نو په کور کې به څلور ځوانان یا پنځه ځوانان دغومره به له هغوی نه لرل، نو چې کله به دوی اشر کوو نو د کلي نه ټول کسان به راغونډېدل او په شریکه به هغه کار ډېر په اسانۍ سره ترسره کوو. یو ډول به دوی په خپلو کې ساتیري به هم برابرېدله، ساعت به هم تېرېده، په خوشحالۍ سره به هغه کار ته مخ وړو.
من خیبر ډګر سفر صافي ویل چې پخوا به حشر کې خلکو ډېره برخه اخیستله، کلو کې په سیمه کې به نفوس کم و، یو د بل مرستې ته به یې ځانونه رسول. آیا تا په دغسې حشرونو کې برخه کله اخیستې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته او په ځانګړې توګه د ځوان فکر د خپرونې مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د حشر که څه هم تاسې یاده کړله، رښتیا هم چې حشر یا حشرونه زموږ د کلتور زموږ د سیمې یو دود ګرځېدلی یو عنعنه وه. هغه کارونه به چې پخوا کېدل رښتیا هم په اوسني وخت کې هغه نشته دی چې د اشر په بڼه باندې خلک راټول شي، خیر کار وي، په هغه کې سره په ګډه باندې دوی هلې ځلې وکړي او هغه سرته ورسوي. زه په خپله یو ځوان په صفت باندې او د کونړ د یوه اوسیدونکي په توګه په کوم کلي کې چې زه اوسېږم، پخوا ما په ډېرو داسې کارونو کې برخه اخیستې ده د یو ګډونوال په توګه چې هغه په خپله د اشر یوه بڼه وه او خلک د کلی راټول شوي وو. د بیلګې په توګه دلته زیات خلک په کار کلی باندې بوخت دي. کومې ځمکې چې دوی لري د هغې او د ځمکو لپاره د کوچني سیند د چې د پیج درې څخه راوتلی دی، د دې څخه یوه لویه ویاله چې زیات ځله ورته خلک د دم کلی ویاله هم وایي، دغه ویاله به زیات ځله دا به ډېره زر بندېدله او د دې لپاره پخوا وختونو کې داسې امکانات نه وو لکه دولت چې اوس څومره امکانات یا نورې موسسې چې اوس دلته کار کوي یا نړیوالې ټولنې چې څومره کار دغه برخې ته کړی دی، دا امکانات او اسانتیاوې پخوا موجودې نه وې. نو هماغه وو چې کلي خلک به سره راټول شول، قومي خلک به راټول شول، په دې کې به دیني عالمان هم وو، مهربان به ورته ویل، هغه به پکې هم وو، په دې کې به ځوانانو برخه اخیستله. زه خپله هم د یو ځوان په صفت چې په دغه کارونو کې ما برخه اخیستې، یو له هغوی نه د دغې ویالې پاکول وو چې د دغه ویالې څخه چې کومې ځمکې خړوبېږي د هغوی لپاره اوبه په اسانۍ سره ور ورسیږي. نور داسې کارونه هم وو چې هغه د خیر کارونه دي، موږ پکې برخه اخیستې ده، خو دغه بڼه اوس چې د پخوا په څیر وه اوس نشته.
خیبر، تاسو چې کوم د حشر کارونه کول په څه ډول بم کول؟ مطلب چا به پیسې درکولې که نه مفت باندې بم هر څه کول؟
نه یوازې چې په دې کې چا ته به پیسې نه ورکول کېدلې، بلکې دا به داسې یو کار و چې د ټولو ګډ کار و، د ټولو شریک کار و او د ټولو ورته اړتیا وه. ما چې یو ښه مثال د همدغه د سربند یاد کړ یا د دغه ویالې مې یاد کړ، دې ته د ټولو خلکو اړتیا وه، ځکه چې په دې کې به کومې اوبه چې راتللې دا به هم د ځمکو د خړوبېدو لپاره وي او هم به زیاتو خلکو د خپلو مالونو د اوبه کولو لپاره، او همداراز زیاتو خلکو به چې کومې اوبه د سکلو لپاره نه بلکې د نورو چارو لپاره به چې اوبه پکارېدلې له همدغې ویلې څخه به استفاده کوله. نو زموږ په کلي کې دلته مهربان معلوم وه، داسې پخوا به ورته یوه بله اصطلاح چې تواچی به یې ورته ویلې هغه به هم و. دې به د یو خبر په شکل باندې به د خلکو کورونو ته ورغې کې یا په یو ډبه کې چې کم خلک به سره راټول وي، یا په جمعات کې به ویل چې سبا یا بل ورځ یا په دغه پلانکې ورځ په ټاکلې ورځ به موږ سره راټولېږو او د ویلې یا د سربند پاکولو لپاره به په ګډه ځو. نو بیا به سپینګیر به وو، یا به د پاخو مرکز به وو، یا به ځوانو، دوی به د کورونو په سر به راماتېدل، ځکه چې هر سړی دلته ځمکه لري چې څوک دلته کور لري خو هغې ځمکه هم لري پټیم لري. نو هماغه وو چې دوی به سره راټول شول، دوی به د حتی د خوراک څښاک لپاره خپله له کورون نه به ډېر خوراکي او د څښاک شیان به راخیستل، او دوی به په ګډه تلل، حتی د ډېرو لرو لرو سیمو نه به خلک راتلل. په دغه سربند کې به کار کوو او په ګډه به یې هغه کار چې به یو څه ځنډ او خنډ به پکې رامنځته شوی او هغه به له منځه لري.
ډېره مننه قذافي مل. ستاسو نه پوښتنه ده چې آیا اوس هم په کونړ کې دغه سي د حشر رواج ته او کنه ختم شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل ور باندې د بحث درنو ملمنو او د ازادي رادیو قدمونو اوریدونکو ته سلامونه هونه کې هیله وړاندې کوم. اوس په خار کې البته ته هم شیدل ته پاسداباد کې مرکز کې دغه دود یو سندازه لمنځه تللی، یعنی د پخوا پورته لمنې ډیر کم شوی دی، دغه رواجونه اوس کم شوی دی په مرکز کې. ولی په لرو پرتو سیمو کې دغه رواجونه شته دی، خلک اشرونه کوي او په ګډه سره کار کوي، کومه ستونزه چې منته راشي دوی په ګډه سره حل کوي. خو مرکز کې کړه زه وایم چې دغه دود یو څه اندازه لمنځه تللی دی او دغه دستور اوس نشته.
ستا په نظر باندې لاملونه یې څه دي چې په مرکز کې یا په نورو سیمو کې دغه رواج د منځه تللی دی؟
یو خو د خلکو ډیر مصروفیت دی لکه مخکې ورونو وویل، او بله دا چې اوس د خلکو هغه لیوالتیا نشته دی او د خلکو سره دغه روحیه نشته دی چې دوی په رضاکاره شکل باندې یا په ولنټیر شکل باندې کومه ستونزه چې رامنځته کېږي د شر په توګه باندې دوی کار وکړي او دغه ستونزه له منځه یوسي. خو ولې په لرو پرتو سیمو کې اوس هم دغه دودونه شته دی او خلک په ګډه سره راټولېږي او کومه ستونزه چې منته راځي او په ګډه سره حل کوي.
ډېره مننه. سفر صافی، ځینې خلک داسې وایي چې کله په افغانستان کې انقلاب راغی، جنگونه پیل شو، څوک مهاجر شو، څوک دلته پاتې شو، یو دغه ګډوډۍ وي چې دغه رواجونه د منځه ویوړل، او بل دا دی چې اکثر د هیواد په بیلابیلو برخو کې خیریه مؤسسو کارونه شروع کړل، سربندونو دپاره هغوی کارونه وکړل، پیسې ورکول خلکو ته، مثلا د کاریزونو د صفا کولو دپاره، د سړکونو د جوړولو دپاره هغوی پیسې ورکړي. اوس خلک مفته مخته شوي دي چې د کور مخکې وي، یو څه پراته یا غم نه لرې کوي. آیا همدغه لاملونه دي چې خلک لټ شوي دي که څنګه؟
بلکل، دغه هم یو لامل کېدای شي، او بل دا چې زیاتره دغه ماشینرین او نوې کوم سامان آلات چې راووتل دوی هم دغه مخه ډب کړله، ځکه پخوا به که یو کاګل کېده نو په هغې کې به طبعاً چې ډېر کاریګر به نه وو او پاشر به دغه کار مخ ته ونه وړل شو، ځان له به دغه کورنۍ په تاوان کې نه و. اوس که موږ وګورو که چېرته فرض مثال اول خو دلته اوس کاګلونه په ښه بڼه باندې تعمیرات رغول کیږي او هغه دغه لنټرې چاچول کیږي، هغه که موږ وګورو نو په ماشینری نه ورته لګېدلی وي او مقصد ډیر په اسانۍ سره هغه کار هغه د ډیرو کسانو کار هغه اسانه کړی وي. او بل علت هم دا هغه دی چې د خلکو مینه او محبت هم لږ کم شوی دی، د یو بل سره هغه پخوا په شکل چې کومه راشه درشه وه نو هغه اوس نشته دی، نو دغه هم یو لامل ګرځېدلی دی چې اوس ډیر خلک په دغه اشر کې کار نه کوي. خو البته د دې بیلګې هم موږ په ټولنه کې اوس هم لیدلی شو، لکه زیاتره وزدوانان دي په رضاکارانه ډول هم همدغه اشر راتلی شي فکر کوم، ځکه دلته که وګوري ډیر وخت ځوانان د ښار پاکوالي کې همدارنګه د اسداباد په مرکزي روغتون کې د وینه ورکوي، نو دغه هر څه د دوی په رضاکارانه کار وي، نو دغه هم د اشر یوه بڼه یا بیلګه هم کیدای شي.
من خبر ډګر خلک دا هم وایي چې اوس ګڼ خلک چې دي هغه ټولنیز ژوند دی د لاسه ورکړی دی، هغه انفرادي ژوند ته یې مخه کړې ده لکه د نورې نړۍ غوندې، او د هر چا او د هر کلي غم په خپل سر باندې دی، بل کلی او بل څوک د بل چا په دغه کې مرستندوی نه شي تمامېدلی. ستا په نظر باندې همدغه طرف ته دا ژوند روان دی چې هر سړی په خپل غم باندې اخته دی، د بل چا غم او یا مرستې ته نه شي وزګارېدلی؟
دا داسې یوه پوښتنه ده انوري صاحب، که لږ ورته ځیر شو تاسو وګورئ چې د دې لپاره موږ هم د هو ځواب ویلی شو هم د نه، ځکه که چېرته موږ هو وایو نو موږ بیا څنګه د دې دعوه کولی شو چې موږ افغانان یو، مسلمانان یو، او موږ یو ټولنیز ژوند ته او ټولنیزو اړیکو ته اړتیا لرو. دا دعوی او دا خبرې بیا شاته پاتې کیږي، او که ووایو چې نه نو اوس منګه هغه بیلګې نشو کتلی چې پخوا موږ په خپلو سیمو کې لرلې. په هر حال باندې موږ اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو که موږ دا وایو چې موږ پرمختګ کړی دی، ځکه چې دغه مدنیت چې څومره پرمختګ کوي یا دغه نړۍ چې اوس د عصریتوب لور ته روانه ده، دای هم یو علت کېدای شي چې هغه پخوانۍ اړیکې چې به خلکو په خپلو منځونو کې سره لرلې. نو تر ډیره پورې هر سړی اوس هڅه کوي چې د ځان لپاره یو څه پیدا کړي او د ځان په ګټه باندې یو څه سرته ورسوي. زه یو بله بیلګه وایم، او هغه ده چې که اوس موږ په کونړ ولایت کې وګورو نو په لرو پرتو سیمو کې لا هم هغه حالات دي چې پخوا موږ لرل. د بیلګې په توګه کوچني کلي دي، یو څو کورونه چې په یو سیمه کې سره آباد دي، هغوی په خپلو منځونو کې ډېره ښه راشه درشه لري، ډېره ښه مینه محبت لري، ځکه چې هغوی د همغه سیمې خلک دي او د همغه سیمې اصلي اوسیدونکي دي. که موږ مرکز بیلګه کوو، د کونړ مرکز اسدآباد، دغه څو مرکزي کلي چې هلته شتون لري، پخوا چې پکې حشرونه زیات وو، یا د خلکو ترمنځ مینه او محبت زیات وو، یا د دوی ترمنځ راشه درشه زیاته وه، یا ټولنیزې اړیکې ډېرې پراخه وې، د دې یو علت هم همدا کېدای شي چې دم کلي کې به چې دم کلیوال به ورته ویل، هغه په خپل اصلي اوسیدونکي د دې سیمې چې وو هغه ډېر محدود وو، ډېر کم وو. په کیرالا کې هم همداسې، په نورو سیمو کې هم همداسې. که اوس موږ دغه بیلګه ورکو د ټول کونړ د ټولو ولسوالیو اوسیدونکي، حتی د نورو ولایتونو خلک هم همدلته راغلي په همدې مرکزي کلو کې د شتون لري، ځکه چې دلته حکومت دی، هغه ټول مرکزیت همدلته راټول دی، ښار دلته وجود لري، بازار شتون لري. که له یوه پلوه موږ پرمختګ کړی، له بل پلوه موږ هغه پخواني دودونه چې زموږ د کلتور یوه برخه وه هغه مو له لاسه ورکړي دي. خو په هر حال باندې اوسني کوم حالات چې روان دي، ځوانان که په رضاکارانه ډول باندې کار کوي، که سل په سلو کې یا هو به هو رضاکارانه چارې د ځوانانو یا د قومي خلکو دا د اشر سره موږ نشو پرتله کولی، نو دا به په زغرده ویلی شو چې رضاکارانه کار د پخوانیو اشرونو ځای نیولی دی، ځکه چې اوس که خلک هلې ځلې کوي، که ځوانان تشویقیږي، هڅول کیږي، یا قومي مشران یوې برخې ته ورځي، نو دوی ته دا یوه خبره ډېره زیاته د پام وړ ده او مهمه ده چې وایي په رضاکارانه شکل باندې پرته له کوم مزد څخه، پرته له کومې مزدورۍ څخه، تاسو راټول شي، یو کار ته اوږه ورکوي او هغه کار سرته ورسوي. نو زه فکر کوم چې لا هم موږ ټولنیزې اړیکې لرو، ټولنیز ژوند لرو، اجتماعي ژوند لرو، له خلکو سره راشه درشه لرو، دومره به انفرادي شوي هم نه یو لکه د غربي ټولنې یا د نورو ټولنو په څیر باندې. الحمدلله په کونړ کې اوس هم هغه پخواني خلک شته، پخواني تړې شته، او پخواني قومي دودونه شته، او لا هم خلک دغه د دې پالنه کوي.
ډېره مننه خبر ډګر قذافی. په نور نړۍ کې چې سړی لاړ شي، هلته ولنټیر یا رضاکاران ډیر زیات وي، هر ځای کې چې په تیره بیا څوک چې تقاعد شوی وي هغه ډیر راځي دغه ته ولنټیر کارونو ته، رضاکار کارونو ته، او ځوانان هم دغسې کارونه کوي پس له وخت نه. ستا په نظر باندې په کونړ کې، د کونړ په مرکز اسدآباد کې څومره خلک دې ته چمتو چې رضاکار کار وکړي دلته، او د ښار صفایي کې، په نورو چارو کې همکاري وکړي؟
انور صاحب، دلته په کونړ کې اوس ماشاءالله د دولت دومره زمینه برابره کړې ده چې ځوانانو شوراګانې شته دی، مدني ټولنې شته دی، او همدغه شوراګانې دي چې د اصلاح په برخه کار کوي، دوی په ګډه سره په رضاکاره شکل باندې کار کوي. زه به ته مثال درکړم چې زموږ په کلي کې سړک دی، او هغه سړک چې خپله د کلیوالو ایستلی دی، دوی هر هفته راغونډېږي او په ګډه سره تقریبا 200 ځوانان راغونډېږي، او د اشر په توګه باندې دوی البته بغیر د کوم مزدوري نه پیس نه دوی خپله پیسې راغونډوي، او د خرچې دپاره هلته یو پسال لی او بیا په شریکه سره هغې د جمعې په ورځ باندې کار کوي، مثلا د سړک په رغولو کې. دا هم یو اشر دی په اسلام باندې. په رضاکارانه کارونه اوس په ځوانانو کې دغه روحیه پیاوړې شوې ده، تر ډېره کچه پورې اوس ځوانان ښه دي او کارونه په رضاکاره شکل مخ ته وړي.
تشکر سفر صاحب. څنګه کولای شو چې دغه ځوانان رضاکارو کارونو ته، د حشر کارونو ته وهڅوو؟
په دې کې که زه دا ووایم چې باید زموږ مشران او همدارنګه علما دوی باید دا ځوانان وهڅوي چې همدغسې په ګډه سره که هر یو کار راځي د اشر په ډول باندې، مقصد که د ښار پاکوالی راځي، او که په دې کې نور کوم داسې د کور کلي په اصطلاح باندې کوم کارونه مخې ته راځي، باید دوی تشویق کړي، او دغه پخوانی د پلرونو او نیکونو نه چې دا کوم دود موږ ته پاتې چې ډېر خې پایلې هم لرلې، دغه سی باید دا بیرته راجوندۍ کړي شي او د نور خلکو سره باید پکې مرسته وشي.
خبر ډګر زیات خلک دا وی چې زمونږ اکثر وګړي د هجرت په وخت کې دلته د مؤسساتو په مرستو باندې مختشوي دي، هغه همیشه هم دا وی چې اوس به بابا غوخه ډوډۍ راړو کلارې پلتې والدي، ته یو ځواني ته به څه کوي چې دغه خلک دغه سی د بی ځایه تمونه راوستلې شي او خپل کارونه وکړي، د حشر کارون کې برخه والی، رضاکارو کارون کې برخه والی.
تاسو ګوري دلته څو علتونه کېدای شي د دغه ځینو مسایلو درامنځته کېدو او زموږ د ځینو پخوانیو تړو دودونو د لمنځوړلو لپاره. یو لاغه نه تاسو چې ورته اشاره وکړه ک خلک هجرت ته اړ شول او دلته جهاد وشو، نو دوی بیرته چې کله خپل هیواد ته راستانه شوي دي، تاسو وګورئ چې دوی په یو ډول داسې روحیه باندې وروزل شول ځکه چې زیات کلونه په دې کې تیر شول د هجرت یا په داسې یو ماحول کې دوی وخت تیر کړ چې له خپل وطن نه د خپل هیواد نه د خپل خاورې نه ډېر لرې پاتې شوي وو. اول ته کلونه کلونه وو او حتی زموږ ځینې افغانان اوس هم په هماغه سیمه کې اوسیږي. یو منفي اغیز چې زموږ په خلکو باندې وکړ هغه دا و چې دوی زیات خپل دودونه او په تیره ځوان نسل چې کوم نسل چې الترا لوی شو پاغیو باندې ډیر زیات منفی اثر پام دی وکړ، د خپل دود نه د خپل کلتور نه غوی لري پات شو. دویمه مهمه خبره زما په نظر باندې کله چې دوی بیرته خپل هیواد ته خپل کور او خپل سیمې ته راستانه شوي دي، دلته امنیتی حالات دې حد ته ورسېدل چې د هر چا سره ویره ده، د هر چا سره یو ترس موجود دی، د دوی سره اندېښنې دي. که چیرته د منګ ډېرې ښې بیلګې لرو، پخوا به زیاتو کارونو لپاره د شپې مهال هم خلک سره راغونډېدی شول او خلک به سره راغونډ شول، زیات کارونه به د شپې په مهال باندې کول. تاسو ګورئ اوس چې د ماښام د اذانونه وروسته له خلکو سره دومره ویره وي او د دوی ترمنځ دا ترس دومره زیات شوی دی، اندېښنې دومره زیاتې دي چې هغوی د شپې دې ته زړه نه ښه کوي چې له کور نه راووځي. که چیرته الله مکه یوه داسې یوه ټولنیزه ستونزه د شپې مهال رامنځته کیږي، نو خلک د هغې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره څنګه د شپې سر راټول شي؟ دا هم یو داسې یوه ستونزه ده د دغه کارونو په مخ کې چې امنیتي حالات رښتیا هم د پخوانیو دودونو په لمنځه وړلو کې او داسې پاموړ رول لري چې د خلکو پامې بیخي بل لور ته اړولی دی. بله ډېره زیاته مهمه خبره چې هغه داره چې زموږ په خلکو کې علمی کچه ډیره ټیټه ده. د بیلګې په توګه ځوانان تاسو وګورئ که اوس د اوسنیو ځوانانو نه که تاسو د حشر پوښتنه وکړئ هغوی تر ډیره د حشر په معنا باندې نه پوهیږي چې حشر څه معنی. نو د دې خلکو دپاره پکار دی چې د علمي کچې د لوړولو سره سره دوی ته خپل پخوانی تاریخ ورپزړه شي، ور یاد شي، ورته عامه پوهونې له لارې کیږي که د نورو پروګرامونو له لارې کیږي که د جوماتونو له لارې کیږي که د قومي مشرانو له لارې کیږي که د شوراګانو له لارې کیږي. دوی باید په دې باندې پوه شي چې موږ په خپله سیمه کې په خپل قوم کې په خپلو خلکو کې پخواني ډېر قوي دودونه لرل چې د هماغه دودونو له مخې موږ کولی شول چې زیاتې ستونزې له منځه یوسو. نو ځینې دغه ستونزې چې دي لکه د هجرت چاپیریال شو یا امنیتي حالات شول یا د علمي کچې راټیټېدل شول یا د خلکو اقتصادي وضع کمزوري کېدل دي، دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ قومي تړې او دغه دودونه له منځه وړي.
خبر ډګر تاسو ویل چې د پوهې د کچې کموالی دی، د پخوا پرتله زه فکر کوم چې د خلک به زیات تعلیم یافته شوي، زیاتو خلکو مکتب ته مخه کړې ده، پوهنتونونه ادارې ویلې. مخکې به په یو کلي کې یو لیسانسه نه شو پیدا کېدلی، اوس په هر یو کلي کې څو لیسانسه دي. داسې خلک وایي چې خلکو کې د دغه هجرت او دغه جنګونو او د بدامنیو له امله وطن سره د مینې احساس کم شوی دی، ځکه دغه پخوانی رواجونه او دا د لاسه ورکوي. ستاسو فکر څه شي؟
تاسو ګورئ انوري صاحب، زه دا منم چې موږ د پوهې او یا د علم په برخه کې یا په ډګر کې موږ ډېر زیات پرمختګ کړی دی او په کار ده چې پرمختګ وکړو. زه بیا هم ټینګار کوم د جهاد څخه وروسته یا د روسانو له ماتې څخه وروسته کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي یا کوم کارونه چې په افغانستان کې وشول او تر دې نن ورځې پورې، تاسو وګورئ په کار ده چې موږ پرمختګ وکړو. خو ما مخکې هم په خپلو خبرو کې یاد کړل په سر کې که موږ پرمختګ کړی دی زیات داسې څه چې موږ یې په راتلونکي کې ترلاسه کولی نه شو هغه مو له لاسه ورکړي دي. د بیلګې په توګه زموږ دغه قومي برخه، تاسو وګورئ یو لیسانسه ته تر اوسه پورې د خپلو قومي تړو په اړه باندې یا د خپل کلتور په اړه باندې تر اوسه پورې هغه ته څنې دی ویل شوی او همدا علت ده چې زموږ په تعلیمي نصاب کې هم دته زینه دی ورکړل شوی چې د افغانستان خلک افغانان کوم قومونه وو او په دغه قومونه کې دوی کوم قومي تړ لرلې ځکه چې تل دا یادونه کیږي چې قومي جوړخ لري افغانستان خو ولې د دې یادونه نه شوې چې په دغه قومي جوړخ کې دوی څل لرل خو په هر حال باندې یو زده کوونکی تاسو دی یو ځوان وګورئ د دولسم ټولګي نه فارغيږي هغه د دینه نه خبر چې زما د پلار نیکه د غور نیکه د تیر وختونو حالات څه ډول و زما په سیمه کې او نه یو خون کې تر وسه پورې کزل لسانسایم نه ماته په د پانتون په چاپیریال کې او نه راته د خوانزي په پرمحل باندې نه د خون کې لخوانه او نه د اغه وساز لخوانه چې په پانتون کې ورسره روزل شوی ما دا غو لخوانه ماته زما د قومي تړو پاړه باندې هیڅ هم نه دیول شوی نو زه اړې ما تر اغه پورې چې زه خپل قوم نه خبر شمه د خپل سیمه نه خبر شمه د خپل خلکو نه خبر شمه د پخوانی دودونو نه خبر شمه زه باید د یو قومي مشر نه پښتنه وکم او در دې قومي مشران او زموږ دغه پوهه خلکو کار دی چې خپل ځوانان باید تاغه وه چې یو پخوانی دودونه ورپزړي کی
ډیر مننه قزافی مل رستي پښتونستانه داد چې څنګه ولې شو چې بیرته مونږ خپل هغه د حشر روا چې زمونږ یا رضاکارانه کارونه وو هغه ځوانان را ژوندۍ کې ځوانان هغه کې پوره پر خواخلی څنګه کولای شو دی ځوان په توګه باندې تاسو پیغام خلکو ته لري
انور سی په دې کې ځوانان ډیر مسولیت لري چې د پخوانی دودونه او رواجونه بیا سره را ژوندۍ کې او دوی په ګډه سره په ولنټیر شکل یا په رضاکاره شکل باندې کار وکي او هغه دودونه چې وس هیر شوی دی یا لمنځه تللی دی او هغه بیا را ژوندۍ کې پټولنه کې
پیر من نستاسونه قزافی مل خیبر ډګر او سفر صافه چې تاسو مون سره په دې ګردی میز کې برخه واسته درته مو یو جهان مننه